پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پی یو استودیو ته شراغلی است. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپیده خبرونه مو 3 بجې دوام کوي. د کوچنی اختر اول ورځ مو مبارک او خبرونه ته شراغلی است. د دې خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداری ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپله لاره انتخاب کړي. دغه موضوع په دې خبرونه کې څېړو. تر خبرونو وروسته نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سرکړی تو مهم خبرونه سر لیکونه. افغان ولس مشر د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان یاست د سولې له بهیر سره یو ځای شئ کنه امنیتي ځواکونه به مو وځپي. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي د یوه ټانکر له چپه کېدو او راخیستو وروسته تر 130 ډیر کسان مړه شوي دي. ټاکل شوی ده د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وویني. زه هم د کوچنی اختر مبارکي درته وایم په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په سوله او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. دا هم د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر نن یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان یاست نو د سولې له بهیر سره یو ځای شئ او که له سولې سرغړونه وکړئ نو زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه به مو وځپي. اشرف غني دا څرګندونې نن په ارک د اختر د لمانځلو ادا کولو وروسته په لنډو څرګندونو کې وکړې. ولسمشر زیاته کړه د سولې په لاره کې ولس نړۍ او د اسلامي نړۍ اجماع له موږ سره ده. تر دې مخکې هم د اختر او په نورو مناسبتونو کې د دولت وسلوالو مخالفین سولې ته رابلل شوي، خو له حزب اسلامي پرته د دولت نورو وسلوالو مخالفانو تر اوسه د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی او د جګړې لاره یې خپله کړې ده. په کابل کې امنیتي چارواکو له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو او د پټاکیو له الوزولو ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبره پاڼه کې ویلي چې د کوچني اختر په ورځو کې شدید احضارات اعلان کړي دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د اختر د شپو ورځو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او له خلکو ورته غوښتنه شوې چې له بې ځایه هوایي ډزو ډډه وکړي. خو له دې سره سره له اروزګانه د ازادي راډیو خبریال وایي چې تېره شپه د خوښۍ په ډزو کې 15 تنه ټپي شوی دی. ټپیان دوه ماشومان او درې ماشومان او دوه ښځې دي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. چین له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې خپل اړیکې ښه کړي او ستونزې او د ستونزو د مخنیوي او کنټرول لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګی د شنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل او ویل چې د دواړو هیوادونو او چین په ګډون د درې اړخیز کنفرانس میکانیزم به وکړی شي چې ډیالوګ او همکارۍ ته پراختیا ورکړي. د خبر پاڼې له مخې وانګی ویلي چې چین له زړه هیله من دی چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه شي، دوه اړخیز اعتماد او همکاري پیاوړي شي او دوه اړخیز امنیت او پراختیا ترلاسه شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د کابل له سفر وروسته له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي د یوه ټانکر له چپه کېدو او اور اخیستو وروسته تر 140 ډیر کسان مړه شوي دي. ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقیه سیمه کې واوښت او کلیوال پرې راټول شول چې تیل ورڅخه واخلي. پولیس وایي ټانکر هغه مهال وچاودید چې پر سوري شوي ټانکر کلیوال راټول شول. د پنجاب ایالت د ژغورنې د ادارې د رئیس رضوان ناصر له قوله اسوشیټد پرس خبري اژانس ویلي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 122 تنه مړه شوي او شپږ اویا تنه نور ژوبل شوي دي. جیو ټلویزیون په دې پیښه کې د مړو شمیر 80 تنه ښودلی دی. د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وویني. نریندرا مودی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د متحدو ایالتونو د کانګرس مخکښو غړو د هند په ستر بازار کې د پانګونې د خنډونو د لرې کېدو او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ اړیکو د اسانه کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د امریکا په کانګرس کې یو شمېر ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو پرون ولسمشر ترامپ ته په یوه لیک کې غوښتنه وکړه چې د هند پر صدر اعظم د خپل بازار د آزادولو په خاطر فشار راوړي. دوی دغه راز ویلي چې تر اوسه پورې په هند کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د خنډونو د کمېدو لپاره د امریکا هڅې بریالۍ نه دي. ولسمشر ترامپ ته د کانګرس د غړو په لیک کې ویل شوي د هند د اقتصاد اکثره برخې خورا مقید دي او هند د امریکایي شرکتونو او سوداګرو لپاره لا هم ستونزمن ځای دی. دوی یادونه کړې چې د سوداګرۍ د اسانتیا له نظره د نړیوال بانک په راپور کې هند د نړۍ په 190 هیوادونو کې 130 ځای لري. مدني ازادیو یوې مدافع ډلې د امریکا له یو قاضي وغوښتل چې په خپل هغه حکم کې چې پر اساس یې په میشیګان کې د اوسیدونکو عراقیانو د ایستلو موقتي مخه نیولې د امریکا په ټولو برخو کې میشت عراقیان شامل کړي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنو پرون یو شکایت ثبت کړ چې پر اساس د امریکا له ټولو برخو څخه د عراقیانو د بیرته ستنولو د مخنیوي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې په میشیګان کې یو فدرالي قاضي پر دې قضیې غور کوي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې له قاضي ګولد سمیت څخه غوښتي چې تر سبا یعنی دوشنبې پورې په خپله پریکړه کې په امریکا کې ټول 1440 د ایستل کېدو له پریکړې سره مخامخ عراقیان شامل کړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو پی او استودیو خبرونه اوري. افغان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې وسلوال مخالفانو ته په خطاب کې دا ور لږ متفاوت پیغام ورکړ.
که افغان یه لاس ده سول تراسی که نه یه لکه چه ده طور افتو که ایموگ امنیتی و دفاعی قوا خپل کامل میلانش خودلی بیا بیوخهی.
ده هموری چه پاکتیا که سرتیری پر رخصتی ندید لی او ده خلکو خوشحالی خپل اختر گنی.
ده منگ اختر ده غدسی منگ خلق خوشحالکو ده خلکو ده خوشحالی لپاره منگ خدمتو کو.
په کندهار کې د محمد په نامه یو خصوصي روغتون د روژې پر مهال د خلکو 1500 وړیا عملیات کړي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تیلو ټانکر اور اخیستې چې تر ټولو زیات کسان مړه کړي دي. په دې خبرونه کې د اختر په مناسبت ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. یو بیا تاسو اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایو. تاسو د ازادي رادیو پی او استودیو ته غوږ دیاس ورزو د راپورونو برخې ته. افغان ولسمشر د دولت وسلوال مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپل لار انتخاب کړي. محمد اشرف غنی نن په ار کې د کوچنی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپل اختری پیغام کې ویل که وسلوال مخالفان افغانان وي باید سوله وکړي او که چیرې نه وي نو افغان ځواکونه به مقابله وکړي. ځینې سیاسي تحلیل کوونکي د ولسمشر دغه پیغام جدی غنی. تفصیل د کابل د رحمت الله خان پراپور کې.
افغان ولسمشر د کوچنی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د پخوانیو اختریزو پیغامونو په پرتله دا ځل وسلوالو مخالفانو ته متفاوت پیغام درلود. محمد اشرف غنی په دغه نوي اختریز پیغام کې وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل چې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت شرطونه واضح دي. محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره خلک نړۍ او د اسلامي هیوادونو اجماع او ملاتړ سته.
مسلح افرادو ته چې هر ورځ ولس د غم په ټغر کې کینې زه دا په واضح توګه وایم چې تاسو وخت نه لرئ. فیصله وکړئ که افغان یې لاس د سولې ته راسئ که نه یې لکه چې د تور افتو کې ایموږ امنیتي او دفاعي قوا خپله کامله میړانش ښودلې بیا به یې وښیي.
خغلی غنی همداشان حرمین او شریفین سره نګدی حمله په سختو ټکو وغندله او مسلمانانو یو غوښتل چې د کعبه شریفه ساتنه وکړي. د لومړی ځل نه دی چې په اخترزو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفانو غوښتل کیږي چې د سولې له بهر سره یو ځای شي، بلکې له دې وړاندې هم افغان لوړپوړو حکومتي چارواکو په وار وار له وسلوالو مخالفانو دا ډول غوښتنې کړي، خو وسلوالو مخالفانو تل په جګړې ټینګار کړی. حتی د روژې په مبارک میاش کې هم وسلوالو مخالفانو خپلو حملو ته زور ورکړی وو. د راپورونو له مخې له 2001 میلادي کال را په دې خوا دا میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بلل سوی چې سلګونه افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وسلوالو مخالفانو ته د ولسمشر نوې خبرداری جدي بولي او ټینګار کوي چې حکومت دې دغه خبرداری جدي ونیسي. د دغه کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل که حکومت دا ځل هم جدي عمل ونه کړي، د خلکو پر وړاندې به یې باور ته زیان ورسیږي.
دې چې تاسو ته وخت کم دی، بیا به خبرې هم درسره نه کیږي. دوه معناوې لري، یو د نظامي د لحاظ نه او بل د سیاسي د لحاظ نه. نظامي د لحاظ نه هغه ده چې وهم تر اخر نفره پورې کو کولای شو چې ورکم کو، او د سیاسي اړخه دا دی نو چې نظامی کرا تا مغلوب سے سیاسی کی بام حس اشتراک تا تا باہدہ کے نظر کول کی گی نو گرو چدا ترکم زائے پوری دائے عملی کولشی فیلان خو یو ډیر شدید اولټیماتوم دی.
لیبل پلاوا د چارو بل افغان کارپو انتظار خدم په دې باور دی چې د سیمې یو شمیر هیوادونه له وسلوالو مخالفانو نه په استفادې په افغانستان کې د جګړې اورتلمن وهي او خپلې ګټې پکې لټوي. د ښاغلي خادم په وینا هغوی په هیڅ صورت دې ته چمتو نه دي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کینوي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
په سویل ختی زون کې پوزي ځواکونه وایي چې د دوی اختر که په هر ځای کې وي چې ولسونه خوشاله وي، دا یې اختر او خوشحالي ده. نور حال له داود تپانڅخه.
په لویه پکتیا کې افغان ملي ځواکونه د اختر منځلو لپاره په رخصتۍ خپل کورونو ته نه دي تللي. وایي چې د خلکو لپاره امنیت راوستل د دوی رخصت اختر او خوشحالي ده. د ملي اردو سرتیري چې د بیلابیلو ولایتونو څخه پکتیا ته د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره راغلي او د اختر په شپو ورځو کې په رخصتۍ خپل کورونو ته نه دي تللي او په وظیفو بوخت دي، ازادي راډیو ته وایي.
عبدالکریم از ولایت قندوز، بردمل اردوی ملی در پوستی مومن خیل است. اید خدا کنه که بخیر و خوشی سپری شود، خداوند مسلمان ها را نگاه بکنه، تامین امنیت برشان انشالله تامین میکنیم.
ما البته مختار احمد هستیم، یکی از بردمل های اردوی ملی هستیم. حالا ما ایده بگوی که ما اید نداریم دیگه، همین مردم که اید کنه خوشحال باشه ما خوش هستیم دیگه. ما در خدمت مردم هستیم، در خدمت یم جامعه هستیم، در خدمت یم وطن هستیم.
یوازی داد و سرتیری ندی چی دختر رزی پا پوستو و جگڑیز و حالاتو که تیره بی. پا پکتیا مرکز گردیز و ولسوالایی که یو شمیر نور افغان سرتیری هم دخپل اختر پاره وای.
زه ګل رحمان دی پکتیا ولایت وسیدون کای او دی پولیس ملی سرباز. الحمدلله وسپور خو خیرت مونږ ته کوم وظایف را کړل سوی دی، د خلکو دی ولس لپاره مونږ دې باندې ډیر فخر کوو. مونږ غواړو چې خلکو ته خدمت وکړو. دی مونږ اختر دغه د سیمه خلک خوشاله کوو، د خلکو د خوشحالی لپاره مونږ خدمت وکړو. ترڅو چې څومره خلک خوشاله یې مونږ غومره دغه لپاره خوشاله یو چې د خلکو خوشحالي ولمنځي په ښه طریقه سره، چې خدای نه کړه کوم مشکل جوړ نشي.
خزه کیملا ولسوالی احمد خیل سرباز په اردو کې یم. دا اختر د چې په نظامی نپروم کې د شخصیانو نساتنه وکړو او خدمت وته وکړو، دا منګ اختر ده.
د دوی په خبره چې د اختر لپاره هیڅ ډول توکي نه دی اخیستي او د ملګرو سره به د نظام په زړو لباسونو کې وظایف اجرا کوي، چې دا ورته تر بل هر وخت ښه اختر ښکاري چې د ولس په خدمت کې تیریږي. په ګردیز کې د پولیسو یو شمېر سرتیري او منصبداران هم د اختر په ورځو کې د خپلو خلکو سوکالي، خپل عید او خوشحالي ګڼي. د ګردیز ښار د پولیسو دوه منصبداران،
لومړی سران احمد شاه بیدار مامور سمت دوی او زی اول امنیتي پکتیا، د مونږ اختر دا د تاسو مالا نویل چې په ښار کې قرار لرو، د خلک د امنیت نیولو په خاطر چې دا خلک ونه ځورېږي او کوم مشکل پیدا نه شي. دغه د مونږ اختر ده چې دا خلک آرام په آرامه ژوند وکړي، په آرامه زندگی وکړي. دغه مونږ ته اختر ده.
چارمن محمد شفیق ننګیال د پکتیا منیق مندنی ترافیکو مدیر. اختر خو مونږ په همدې درشه کې د اختر نمخ کې او د اختر اوله ورځ تر اخره د اختر پورې موږ د خلکو په خدمت کې حاضر یو او افتخار کوم چې د خلکو خدمت کوم او په دې پاک یونیفورم کې حاضر یم د اختر ورځ هم چې د خلکو خدمت وکم.
دوی دا هم ویل چې په دوی به اخترونه هغه مهال ښه تیر شي چې مخکې له اختره یا ملګري نوي وژل شوي یا په افغانستان کې هم ملکي وګړي خوندي او په امن کې ژوند وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغانستان کې د غرمې 12:15 سوې. یو ور بیا د اختر هغو اوریدونکو ته مبارک وي چې تازه یې زموږ د خپرونو اوریدل پیل کړي دي. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه راواخلو، یوه بهرنۍ موضوع څېړو. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي د امریکا متحده ایالاتونو ته ځي. دی پر کومو مسایلو له چا سره خبرې کوي؟ فرشته جلالزی جزئیات راټول کړي، را سره په سټوډیو کې ده. اول خو مو اختر مبارک، او دویمه دا چې د مودي د سفر د هدف په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ستړی مسې، اختر دې مبارک. اختر دې اوریدونکو مبارک سي. اوریدونکو د پیدا يم چې صالح صاحب که څوم روژه بشپړونی ول خونه نه تک تور کالی اغوستې دي نو تا د اختر مبارکي یعنی ورکوي. خو د اختر داس نه معلومیږي چې تا ډیر اختر کړی. په هر حال اوریدونکو په خیر راغلاست. د هند صدر اعظم نریندرا مودي امریکا ته د دې لپاره ځي چې د هغه هیواد له ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي. صدر اعظم مودي به همداراز امریکا د کانګرس له غړو سره ګوري او هڅه به کوي چې د امریکا ولسمشر او کانګرس سره د هند او امریکا ترمنځ د پنګونې پر لارو چارو او پنګونې ته د شې زمینی برابرولو پر څرنګوالي خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو پرون له ولسمشر ترامپ څخه غوښتنه وکړه چې پر هندي رهبرانو دي فشار راولي چې امریکایي محصولاتو ته مارکیټ پرانیزي او امریکایي سوداګرو ته د پنګونې لپاره کار اسانه کړي. د کانګرس دواړو ګوندونو ویلي چې په تیرو کلونو کې له هند سره د پنګونې او تجارت په وړاندې د پرتو خنډونو په لرې کولو نه دي بریالي شوي. د کانګرس غړو ویلي چې د هند اقتصادي مارکیټ تر ډېره حده او له توجیه پرته محفوظ ساتل شوی او هند تر ډېره ځای د امریکایي شرکتونو او کمپنیو د کار لپاره او د پنګونې لپاره یو سخت ځای پاتې شوی دی. وی د نړیوال بانک یو رپورټ ته اشاره کړې چې وایي هند د نړۍ په 190 هیوادونو کې د تجارت او پنګونې لپاره د سخت ځای په توګه په 130 ځای کې دی. هندي چارواکو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ترامپ او د کانګرس له غړو سره د نریندرا مودي تر کتلو مخکې ویلي چې دوی غواړي چې په دغو لیدنو کتنو کې د امریکا له لوري د همغږۍ احساس وکړي او دا ورته جوته سي چې دواړه خواوې تر کومه حده موافق نظر لري. او ویلي دي چې که دوی دا احساس وکړي او موافق نظر وویني نو ټول مسایل به سم سي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي تر دې مخکې په پرتګال کې وو. هلته یې څه وویل او څه اجراءات وکړل؟
د هند صدر اعظم نن امریکا ته رسیږي. تر هغه مخکې رښتیا هم په پرتګال کې و. هلته یې د هندوانو رادا سوامي مندر ته ورغی او هلته یې په یوه لویه غونډه کې د پرتګال صدر اعظم انتونیو کوشتا ته چې نیکونه یې د هندوستان و د هند د تابعیت افتخاري اسناد ورکړل. د پرتګال او هند اړیکې نریندرا مودي لرغونی او پخوانی وبللې.
ته یې ناتا جنکې ساته همارا رها ہے
د وایي موږ له پرتګال سره ډېره پخوانۍ رابطه او اړیکه لرو. په تیرو اویا کلونو کې دا اول وار دی چې د هند یو صدر اعظم پرتګال ته راځي. نریندرا مودي په پرتګالیانو غږ وکړ چې د دوی هیواد تل د یوګا او د یوګ کور پاته سوی دی او دوی دې د یوګا او د یوګ دغه کوربتوب ته دوام ورکړي.
ډیره مننه. په راپور کې مو ووردل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي. تر دې مخکې په پرتګال کې و. هلته یې ځینې څرګندونې کړې وې. د اقتصادي خبرونو پر ځای یو اقتصادي مسله څېړو. سر له شنبې هندوستان ته د هوا د لارې له کندهاره د تازه او وچو میوو صادرات پیل سول. د شنبې پر ورځ 40 تنه وچه او تازه میوه د غرستبي بوټي هندوستان ته انتقال سول. له کندهاره د حواله طریقه د شامی پوراز هندوستان ته 40 ټونه طبي بوټي وچه او تازه میوه صادره سوه چې ولایتي اداره یې له هندوستان سره د لوی تجارتي راکړې ورکړې پیل ګڼي. تر دې مخکې له کندهاره هندوستان ته د مځکې له لارې د پاکستان له طریقه دغه صادرات کېدل چې وخت نا وخت به دغه بهیر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي کړکیچ ښکار سو. د کندهار د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال عبدالباقی بینا د حواله لاري هندوستان ته د صادراتو پایل مهم ګام وباله.
یو ولسمي وجه د سلام او د ګرتي هغه یو تک چراغ او هغه تزمور ماري یاد دې سیمه صادرات په 20 ټنه او انتقال سول او هغه تیار بار ان شاء الله حرکت وکړي. نو موږ ان شاء الله د اختر صدرم د اریانا سره د کابل سوداګری خونې د ریاست مشر په هم دلیل نو از موږ د تاجران کوم چې تاجرات لري د هغو سره یو ګډ غونډه لرو. داسې یو چوکاټ جوړوو چې څنګه کولای شو په څومره وخت دا فیزي محصولات چې موږ اخلو په څومره وخت کې یو تیاره برولی شو. نو انشاءالله که دا سیستم موږ سره برابر کړی شوی او دا ادامه پیدا کړه او په ښه ډول تر زموږ آینده محصولات ډېر دي. تازه میوه را روانه ده، انګور را روان دي، انځر را روان دي، خټکی را روان دي او نور شیان.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشمې پورز د کابل او نیو دیلی ترمنز هوایی دهلیز یا کوریډور پرانیست او په هماغه ورځ د افغانستان شپېته ټونه کرنیز محصولات چې ارزښت یې 500 میلیونو ډالرو ته رسېده هند ته انتقال سول. تر کابل وروسته له کندهاره هندوستان ته د افغانستان د کرنیزو تولیداتو صادرېدل دویم ګام دی. په کندهار کې د متشبثینو د علي بورد رئیس رحیم الدین آغا د حواله لارې د دغو صادراتو د دوام غوښتنه وکړه.
ډیر سوداګر شاله او ډیر ګټور ګام بولي. زه هیله من یم چې همداسې پرواز دوامدار وي تر څو چې موږ وتوانیږو چې د کندهار انګور، انار او نور تازه میوه چې په کندهار کې په نڅه بیا په بازار کې خرڅیږي ډیر د باغدارانو، د تجارانو او د کندهار د ولس لپاره ډیر ستره ګام بم. خو هیله من یم چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله اقتصاد شارک تر پښو لاندې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو ویلي چې تیر لمریز کال یې بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 550 میلیونو ډالرو په ارزښت شپږ څلوېښت زره ټنه وچه او تازه میوه صادره کړې ده. خو پاکستاني چارواکو تیر کال د انګورو د حاصلاتو ټولولو پر مهال د سپین بولدک او چمن لار وتړله چې سوداګرو ته یې سخت مالي زیان ورسوه. هندوستان ته د حواله طریقه د افغانستان د زراعتي محصولاتو او نورو تولیداتو صادرېدل شایي په تجارتي برخه کې پر پاکستان د افغانستان اتکا کمه کړي. افغانستان په کلنی ډول له هندوستان سره د څه باندې 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت تجارت لري چې افغان حکومت غواړي دغه اندازه دوه برابره کړي، یعنی 1 میلیارد ډالرو ته ورسوي. له پاکستان سره د افغانستان تجارت په کال کې 1 میلیارد او 200 میلیونو ډالرو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د محمد په نامه یو خصوصي روغتون دروځي پر مهال د بیوازلو خلکو 1500 وړیا عملیات کړی دي. صادق رښتنی تفصیل لري.
د محمد روغتون ادارې مسؤل اسمت لاسی دی وای چې دروځي د لومړي نیټه خبر ورځ روغتون ته تر 1200 زیات ناروغان ورغلي چې دوی په اړه برخه کې درملنه کړي. د سیدی په وینا په تیرې و میاشت کې پروختون کې د بیوزل خلکو 1500 بلا بیل ډول وړي عملیاتونه سوي.
یو سلو وش په کنسلټیشن نو سوي دي، یو سلو څوار لستانه دي وړي ان سوي دي، یو دشتانه جنسن سوي دي، شپږ نوې کس ته فیزیوتراپي سوي ده، وسو شلو کس ته سلپونو شو سوي دي. او د عملیاتو ترڅنګ هر کسان راتلو څو ټولوش ته جملې چې موږ ساته د دې په کومه وړي ډول ورکول سوی دی، او دوه سوه اتیا ورته مریضان بیا داخلې وه چې هغه هم په وړیا توګه ته.
د محمد روغتون مشر او ملي سوداګر حاجي محمد صدیق محمد وایي چې د روژې پرته یې په نورادي ورځو کې هم تر ډېره کوشش کړي چې د غریب خلکو سره د روغتیایي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
روژې در مخه هم موږ په شبخانه کې ځای د مریضان نه لرو چې هغه موږ ټول بسترونه ډکې پروژې کې خو بیخي ډېر بیروباري چې هغه په خپل نوبت باندې هر و ته خپل نوبت مراد کیږي، هغه عملیاتونه کیږي. او نور مثاله آینده هم زموږ اداره د مومن روغتون ټولې اداره د محمد کورنۍ د خوا څخه خدماتو په وړیا کارونه چې موږ کوو چې هغه زموږ په ملک کې مریضان ته ډېر ضرورت ده، اشد ضرورت ده. نور تجاران صاحبان څخه هم زه د خواهش کوم چې د صحت په بخش کې هم روغتونونه جوړ شي.
د کندهار او ګاونډیو ولایتونو ډېری ناروغان په شخصي روغتونونو کې د امکاناتو د نه موجودیت په وجه د درملنې لپاره پاکستان او هندوستان ته ځي. خو هغه کسان چې په محمد روغتون کې وړیا عملیاتونه سوي د روغتون د خدماتو ستاینه کوي.
دلته ډېر حق سونه واسطه نه یاتو نه ورته د خیر سره بریا د یاد شروع نو دا لوی چې نن ګونه شپه دلته په تاسو باندې کې دا نو ډېر څه خدمات نه ته کوي د ډاکټر د ډېر څه کوشش تر سره کوي.
زه راځم هغه د نن د چورو راځم چې دلته مجاتې کې موت
د یادولو وړ ده چې په کندهار کې د مهمند روغتون تیر کال د روژې په میاشت کې هم د غریبو او بېوزله خلکو شاوخوا 1400 وړیا عملیاتونه کړي وه.
د کندز سیمه ای چارواکي وایي د کوچني اختر د پاره یې خاص امنیتي تدابیر نیولی دي. تفصیل له اجمل آریان.
په کندز کې د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کندز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی دي، څو د کندز خلک په یو آرامه فضا کې کوچنی اختر ونمانځي. د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
پولیس قومندانۍ امنی ولایت کندز تدابیر شدید امنیتي را به خاطر
د کندز پولیسو د کوچني اختر د نمانځلو په هدف جدي امنیتي تدابیر نیولې دي، څو زموږ هیوادوال په یو آرامه فضا کې د اختر شپې او ورځې ونمانځي
در یک فضای آرام با خاطر جمع سپری وکړي.
ښاغلی حمیدی همدارز له خلکو څخه غواړي چې د ډاډمن امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي، څو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو ټول شوم پلانونه شنډ کړي. په ورته وخت کې کندزیان هم ډیر خوشحاله دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
دا پولیس شعار او نوم همدا د پولیس د ټولنې خدمتګار ده. دائم چې خلک خوشحالي کوي او په خوشحالۍ کې شریکي، نو پولیس هغو خدمت لپاره دائم ولاړ.
بلخوا په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم د کندز خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د کوچني اختر د رارسېدو په هدف کلک امنیتي تدابیر نیولي دي، څو خلک وکولی شي په ښه توګه د اختر شپې او ورځې ونمانځي. د کندز امنیتي چارواکي په داسې حال کې د کوچني اختر د رارسېدو په هدف په دې ولایت کې د جدي امنیتي تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکوي چې په دې ورستیو کې په کندز ښار کې هدفي وژنو او وسلوالو غلاو زور اخیستی دی چې دې مسلې خلکو ته ډېرې اندېښنې زېږولې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هند جمعې په ورځ فضا ته سپوږمکۍ ولیږله. نور جزئیات له عصمت سروان.
هند د جمعې په ورځ په یوه توغندي کې فضا ته 1.5 کوچنۍ سپوږمکۍ واستولې. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ ریزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. هند فضا ته د بېلابېلو هیوادونو سپوږمکۍ په لږ مصرف لیږي. هند د سپوږمکیو لیږدونکی توغندی د اندرا پردیش ایالت له سر هیرو کوتا څخه وتوغاوه. دا توغندی د هند او څوارلس نورو هیوادونو لکه اتریش، بلجیم، لاتفیا، لیتوانیا او سلواکیا سپوږمکۍ لیږدوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په بریالي ډول په یو وار د 1.5 سپوږمکیو د لیږدولو په خاطر د خپل هیواد د فضایي تحقیقاتو ادارې ته مبارکي ورکړه او د هغوی دا کار د هند لپاره ویاړ وباله. هند له دې لارې ډېر عاید ترلاسه کوي. د سپیس فاونډیشن د ادارې له معلوماتو سره سم په 2015 میلادي کال په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 323 میلیارد ډالر وه، خو هند د دغو پیسو په سلو کې 0.6 ترلاسه کولې. د جمعې په ورځ د هند له لوري په یو وار د 1.5 سپوږمکیو تر لیږلو 13 ورځې مخکې هند 3 تنه درنه سپوږمکۍ مدار ته واستوله. تر هند مخکې یوازې امریکا، روسیه، جاپان، چین او د اروپا فضایي ادارو مدار ته سترې سپوږمکۍ لیږلې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډیر دی. اداري فساد یو رکه نور هر څه خپل سره سره کوي سره سميږي.
زه د کابل اوسیدونکی یم. فساد باندې غټول کړل دي ورور غولا موږ فساد والا سړی هم نیولې نشو. باید حکومت دې کلا رښتیا وایي په واقعیا سره فساد ورکوي نو ورور غولا یو شماره دې تلویزیون دلاره نه خلکو ته اعلان کی یاد راځي دلاره نه چې موږ فساد والا زه د ورځې شل دانې د کابل کې شل کسه فسادګر هم د رشوت خوار زه په ګیر ورکول شم شل نفر نو دا په خلو ویل چې فساد 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 ورکول فساد مزار نور کیږي هم د فسادګر چې دا هم دغه څه دوه جوړه دا کا کې وارن در باندې کې گزارن در باندې کې
سلامونه زه د هلمند ولایت خبرې کوم زموږ څنګه په هلمند ولایت کې دا دی چې په ریاستونو کې کله چې بسونه اعلان ته ځي او د اعلان وروسته بیا یا د رئیس د اکا زامن د ماما زامن د رئیس قومان کامیابه کېږي او نور خلک نهشي کامیابه کېدلی یا ځینې رئیسان د بسونو چې خالي د هغه پر ځای باندې سرپرست خلک ګماري
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسېدونکی یم نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپو نوانو ته تر څڼه کې سار ویښتانو ناوخته وي نو ملکي خلکو نه بې طالبانو نه داعش نه څه ګیله دی همدغه علت دی چې د دولت او د ملکي خلکو ترمنځ د ځمکه آسمان په توپیر واټن زیات شوی دی
دا بعد اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه لدې سره دولس نیمه بجې سپې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفی الله ستانک زین اورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان یست نو د سولې له بهیر سره یو ځای شي او کله سولې سرغړونه کوي امنیتي او دفاعي ځواکونه به مزپی اشرف غنی دا سرګندونې نن په ار کې د اختر د منزل ادا کول وروسته په لانډو سرګندونو کې وکړي چین له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې خپلې اړیکې ښې کړي او د ستونزو د مخنیوي او کنټرول لپاره یو میکانیزم جوړ کړي په کابل کې امنیتي چارواکو له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو او پټاکیو له الوزولو ډډه وکړي د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د کوچني اختر په ورځو کې شدید احضارات اعلان کړي دي په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي د یو ټانکر له چپکېدو او اور اخیستو وروسته تر یو سلو شلو ډېر کسان مړه شوي ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقه سیمه کې واوښت او کلیوال پرې راټول شول چې تیل ورڅخه واخلي تاکل شوی د هند صدر اعظم نارندرا مودی نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره وویني نارندرا مودی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د متحده ایالاتونو د کانګرس مخکښو غړیو د هند په ستر بازار کې د پانګونې د خنډونو د لرې کېدو او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ اړیکو د اسانه کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي په برېټانیا کې چارواکي وایي دغه هیواد په ولسو سیمو کې لکتر لګه څلور ډېر شلوړې ودانۍ نامسؤونې پیژندل شوې او زرګونو کسانو ته وویل شول چې له کورونو ووځي او مدني ازادي یو یو مدافع ډلې د امریکا لیو قاضي وغوښتل چې په خپل هغه حکم کې چې پر اساس په میشیګن کې د اوسیدونکو عراقیانو د استلو موقتی مخه نیولې د امریکا متحده ایالاتونو په ټولو برخو کې میشت عراقیان شامل کړي
د خبرونو لندیزمن ازادي رادیو اوریدل دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org و سیو امنیتی مسله تیرو د سرپل زین وسیدون کې دا کوي چې د دې ولایت امنیتی چارواکي د خلکو په وجنه او د امنیو پر منستکول کې لاس لري تفصيل مجيب الرحمن حبيب زینه
د سرپل وسیدونکو د دې ولایت امنیتی لوړپوړ چارواکي د امغړو په قتل او طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي د سرپل ولایت یو شمیر وسیدونکو نن شنبه په مسجد شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې ادعا وکړه چې د دې ولایت د امنیت عامر اسد الله حبيبي او ورور یې حنایت الله حبيبي چې تر د مخ کې د امنیت عامر وو د عام خلکو په قتل او طالب وسلوالو څخه په ملاتړ کې لاس لري د سرپل ولایت د بلوک قشقري سیمه وسیدونکو نور محمد وای چې څومره دوران نعت الله حبيبي ده غرور او دو قومي مشران په محصر کې په دسو سره ووشل نور محمد وای په دولتي دارو کې د دې چارواکو د نفوذ لامل د دوی د ورور او خپلوانو د قتلونو دوسیه نه رسیدل شوی
عمر امنیت پښینه عنایت خان بود کې د می یک سال مسل د یک سال
د امنیت په خوانی عمر عنایت خان چې د یو کال لپاره تند قرار دادی و په همدې موده کې سلطنت په سر پل کې وژل شخصا زموږ د خل من څخه زما ورور او دوه قومي مشران په دسو سره په قتل ورسول هغه د قوم سپینګری وو کله چې موږ دولت ته مراجعه وکړه موږ دوستیو تر رسیدګي ونه شو هر ځای د هغو امر وو نږدې وو چې ما هم ووژنې بیا موږ له دې دوسیې څخه منصرف شو هر ځای مو چاریزه وکړه چا مثبت ځواب را نه کړ ځکه هغوی مداخله کوله او هغه امیر
امیر استګه
د سرپل ولایت بلوسیدونکو خیر محمد مدعی دی چې د دې ولایت د امنیت پخوانی امیر عنایت الله حبيبي او ورور یې چې برحال د امنیت قومندانۍ دویم درجه مقام دی د طالبانو په ملاتړ کې لاس لري او د دولت ست وسلوالو سره د اړیکو څخه په استفاده د غوی پر سیمه وسلوال بریتر سره کړی او څو تنه یې وشلې دي خیر محمد وای
می عمر امنیت از مور امن پر څنګه بروز دی نه فرته مو کی ځانول مو
هغه د امنیت امر دی او موږ عراق لو چی خپل دوستي وسیړو پر موږ پسې خلق روان کړته چې موږ هم لمنځوي سي او بیا مجبور شو چې اوس لوسلو سره تګ راتګ وکړو هغه چې پر موږ پسې دی هغه د نات خان کسان دي او هڅه کوي موږ وبښنی لبري چې دوی کړای وو یو مېرمن او یو سړی ژوندۍ را پاتې دي دوی له طالبانو سره په ارتباط کې دي او له هغه سره یو ځای موږ پر سیمه حمله وکړه چې بیا د نات خان یو سرتیری ووشل شو د سرپل ولایت اوسیدون کې ادا کوي اسدالله حبیبي چې په تازګۍ سره د خپل ورور عنایت الله حبیبي پر ځای د دې ولایت د امنیت امر ټاکل شوی په نامنه یو غلا او د خلکو اختطاف او له خلکو څخه په باج اخیستلو کې لاس لري د سرپل اوسیدون کې وایي چې د امنیت امر دا کار له خپل وظیفوي صلاحیت څخه پر استفاده او له طالبانو سره د اړیکو په درلودلو ترسره کوي
هلی اسد خان برادرش
اوس یې ورور اسد خان د امنیت امر دی دوی ټول یو دي د حمد نایت خان ورور دی د خلک وشنی غلاوی ترسره کوي او کله چې خلک خطاب کړي بیا ترې شل لکه دیرش لکه افغانۍ یا حتی یو لک ډالر هم غواړي او بیا خطاب کړی کس د طالب پلاس ورکړي او خوشی کړي او مسله پر طالبانو ختمه کړي
نوم طالب ویل میکنه
په همدې حال کې د سرپل د امنیت امر اسدالله حبیبي د تورونه ردوي او وایي چې سیمې ته د یادو موضوعاتو د تحقیق لپاره باید مرکز یو هیئت واستوي نه خیر دا یو محض ادعا ده هیئت د راشي او بررسي دې ترسره کړي دا خبرې واقعیت نه لري یوازې کس یم چې د طالبانو پر وړاندې په سرپل کې جنګیږم او زموږ له قوم څخه څوک طالب نه دی باید یاد کړم چې د سرپل د امنیت امر او د هغه د ورور مدیان وایي دا چې موضوع له رسنیو سره شریکه کړي حکومت امنیتي خطر ورته متوجه شو پر به د امنیت امر او د هغه پورور وي تر دې په خو هم د سرپل ولایت پر امنیتي چارواکو له طالبانو سره د همکارۍ او د عام خلکو د ترور تورونه پوره شوی وو خو تر دې مرکزی دولت د یادو تورونو د سړول لپاره سیمه ته کوم خاص آیت نه دی استولای مجبر رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف
په راپور کې مو د سرپل ولایت د اوسیدونکو د شکایتونو په اړه واوریدل په افغانستان کې د شینکیو کوشن کراټی څنګه مسولان وایي چې د بدني روزنې ریاست ورسره همکاري نه کوي تفصیل له شاه محمود شینواری نوري
په افغانستان کې د کراټی فدراسیون تر چتر لاندې د شینکیو کوشن کراټی مشر او نړیوال قهرمان اباسین شینواری وایي تر اوسه یې ټول سفرونه او هلې ځلې په شخصي امکاناتو کړي او په کابل کې د بدني روزنې ریاست ورسره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې د همدې ورزش د ملي ټیم کوچ استاد ګرانغه عادل وای اباسین شینواری چې د شینکیو کوشن کراټی په برخه کې نړیوال اتلولي خپل کړي او دغه برخه په نړیوالو فدراسیونونو کې راجستر کړي د هر څه په شخصي امکاناتو کړي او اکثر نړیوالو مسابقو ته د قرض په پیسو تللی دی
د کوریا ته آسیا په سطح د 55 ملکونو مسابقه ولې په قرضو پیسو باندې تللی که څوک ثبوت غواړي نو زور ته ورکوم د اوسم قرضدار ده اوس چې د قزاقستان ته روان ده نو سل فیصد د ما د یقین ده چې موږ تربیت بنی ته لاړو اولمپک ته لاړو هر طرف ته موږ دروازه وټکوله خوش او کومک ونه کړو مجبور یو چې موږ قرض واخلو
اباسین شینواری په ګڼو آسیایي او نړیوالو مسابقو کې برخه اخیستې چې د 2018 کال په لوبو کې د آسیا په کچه درې مقام خپل کړی او د نړۍ څوارلس غوره روزونکو په ډله کې راغلی
ترک مربند دریم ڈالر ما چورین افغان ما چ دریم ڈان درجہ میں خصہ دار دریم ڈان پکرٹو کی بہترین استاد نے نڑے پر سطح میں درجہ استاد سنات لرم او دا کپم چتا سے گورے دا کرٹو کی دنیا کے لمڑنے کب دے چے ماروڑے دے افغانستان تے دین مکی چانا وروڑے دا دا آسیا دے بہترین فائٹر ٹٹل یلا کب دے دا سرٹیفیکیٹ چتا سے گورے دا کوریائی او انگلیسی چ بلی کر چھنے چ دی کی ز ہم دا آسیا دے منتخب ٹیم گڑی تو دا دریم مقام
د وای اوس د آسیا منتخب ټیم غړیتوب هم ترلاسه کړی او په نږدې وخت کې په قزاقستان کې د دوه نوي ملکونو ترمنځ ترسره کیدونکو نړیوالو سیالیو برخوال دی اباسین شینواری وایي د راتلونکو مسابقو د تګ راتګ او د ویزو د اسانتیاو په برخه کې څو ځلې د بدني روزنې ریاست نه د همکاري غوښتنه کړې خو هغوی ورته د نه ځواب ورکړی
مونږ وایو ریزه کو در څه کو مخکې دنه چې مونږ ورته خپل پیشنهاد وړاندې کوو هغه چې تاسو خپل ځان ته څه مالي امکانات برابر کړئ خو تر څو به دا کار مونږ کوو ځکه یو ځل لاړو زه تر اوسه پورې دا څلورم ځل وو چې زه په خپل مالي لګښت باندې د لوبو ته سیمینارونو ته لاړم مسابقات ته لاړم او خپل ټیمونه مختلفو مملکتونو ته بیوړو
نوموړی وایي د راتلونکو نړیوالو سیالیو نه وړاندې لازمه وه چې په یو ملک کې کم ترسره کړی وای خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې دی و مو غوښتل چې په کابل کې د بدني روزنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو خو په اړیکې نیونې بریالي نه شو یو شمېر لوبغاړي وایي که چیرې مرکزي ادارې په ولایتونو کې د نوو تنکیو لوبغاړو ملاتړ وکړي او وایي هڅوي ډېر نوي او ښه استعدادونه برابر سیر شي
زه خافری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا او په هیله یم.
د پاکستان په پنجاب کې د تیلو یو ټانکر کې تر نرسکورېدو وروسته د اور په لمبو کې سوځېدلی چې لمبو یې لږ تر لږه 160 کسان مړه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د حکومتي رسنیو د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ سهار د پنجاب صوبې د بهاولپور خارګوډي په احمدپور شرقي سیمه کې د تیلو یو ټانکر نسکور شو، خو چې کله ورته خلک د پټرول وړلو لپاره راغون شو نو په ټانکر کې یو زوروره چاودنه وشوه او اور یې واخیست. دغه رسنۍ د بهاولپور د روغتیا چارواکو په حواله وایي چې په دغه پیښه کې تر دې دمه لږ تر لږه 160 کسان مړه شوي او تر 300 زیات ټپیان دي چې درملنې لپاره یې د بهاولپور او پنجاب صوبې د نورو سیمو بېلابېلو روغتونونو ته لېږدولي دي. چارواکي وایي چې د پیښې په ټپیانو کې شل ماشومان هم دي او زیاتوي چې د ډېرو ټپیانو د بدن د شپېتو 83% برخه سوځېدلې چې له امله د څلوېښتو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړ شمېر پورته شي. د پاکستان د لویو لارو یا موټروې پولیسو ویند عمران شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ټانکر د اور لمبو تر 15 زیاتې موټر یا موټرسایکلونه هم سوځولي دي. نوموړی همداشان وایي چې د ټانکر تر نسکورېدو وروسته یې خلکو ته خبرداری ورکړی او چې ټانکر ته نږدې ورنشي، خو په خبره یې چې خلکو دوی خبرداری په پام کې ونیو چې له امله یې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. پولیس په لویلار موټرې بسونه او ټرکونه د پیښې له ځایه نږدې 3 کیلومتره لرې ودرولي ول او هغوی ته خبرداری ورکړی چې مخکې ټانکر اوښتی دی. تاسو مخکې مزی خو پر بیا منع کولو سربېره له شاوخوا سیمو اوسېدونکو تیل وړلو لپاره ټانکر ته راغون شوه چې بیا وروسته په ټانکر کې چاودنه وشوه، اور یې واخیست او ګڼ شمېر خلکو ته زیان واړاوه. د پنجاب صوبې د یو یو دوه د ژغورونکو ډلې کارکوونکي او همداشان د پاکستان د پوځ مرستندویه او ژغورونکو ډلې د پیښې ځای ته رسېدلي او ژغورونکو عملیات پیل کړي دي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د هېواد د پوځ مشر په دغه پیښه خواشینی ښودلې او کاږي چې له سیمې څخه یې روغتونونو ته د ټپیانو د لېږدولو لپاره دوه هلیکاپټرې ورلېږلي او په روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. په عین حال کې بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف هم په ټانکر کې د اور لګېدنې د نوټس اخیستو ترڅنګ دو دغه پیښې د تحقیقاتو امر ورکړی دی.
پرون د بلوچستان ایالت په ژوب کې د مترقي ځوانانو یوې اتحادیې په کوټه او پاړه چنار کې د وروستیو بریدونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې.
د شنبې او یک شنبې په منځنۍ شپه چې د ژوب ښار په بازار کې خلک د اختر لپاره په سودا اخیستلو بوخت وو، یو شمېر ځوانان د پرس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. په کوټه او پاړه چنار کې د ترهګرۍ د وروستیو بریدونو په ضد چې شاوخوا 60 کسان پکې ووژل سول احتجاج ته راوتلي وو او په شعارونو کې د ترهګرۍ وروستۍ پیښه د پښتنو د نسل وژنه ګڼله او د ترهګرۍ د ختمېدو غوښتنه یې کوله.
د پښتون نسل کشي، د کوټه او پاړه چنار د مکو زمواران، پښتانه وطن کې دهشتګردي
نسل.
په مظاهره کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی وو. د قومي وطن ګوند یو مرکزي مشر عبیدالله رشتي عمل په خپله وینا کې وویل د پښتنو په وطن کې د ترهګرۍ د پیښو مسؤلیت که هر وسلوال سازمان پر غاړه اخلي، خو وایي تر شا یې د یو مملکت ادارې دي چې وایي نور باید په دې وسیله د پښتنو وژنه بنده کړي.
په دې وطن کې کومې پیښې کوي؟ دا که په پېښور کې کوي، که په کوټه کې کوي، که په کابل کې کوي، که په
په مظاهره کې شریک د مترقي ځوانانو د تحریک یو غړي رزاق غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د لاریون هدف یې د ترهګرۍ د وروستیو پیښو غندنه ده. غورزنګ وایي د وسلوالو لپاره چې په څرګنده چندې ټولېږي، نو هر څوک اوس له دې خبر دی چې ترهګرۍ ته څوک وده ورکوي.
ما په خیال اوس د ګلۍ هر ماشوم ته فتح ده چې دغه څوک یې د دې تر شا چې دا کوم د 150 کلو تسلسل دی، په دې کې چې کوم دغه نړیوال قوتونه دي، خصوصا ریاستي او د انټلیجنس ادارې چې کوم دي، دا اوس کومه فټه خبره نه ده. دغه تیر ورځو کې په بربند ډول باندې دلته په ژوب او په پښتونخوا کې او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د ترهګرو لپاره مالی مرستې ټولې شوې دي.
د قومي وطن ګوند مشر عبیدالله رشتي عمل د پښتنو د ملتپالو او مذهبي ګوندونو پر مشرانو غږ وکړ چې تر هر څه لومړی باید په خپل خاوره کې امنیت ته لومړیتوب ورکړي او په ترهګرۍ کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره سره یو شي.
حکومت دا مطالبه کوو چې شه طالبان، بد طالبان دا د ورکی، موږ امن غواړو. ټولو پښتنو مشرانو ته دا وایو، محمود خان ته دا وایو، اسفندیار ولی ته دا وایو، مولانا فضل امان، آفتاب احمد خان شیرپاو ته دا وایو، خدای ته وګورئ، پرېږدئ دا پارلیمنت، پرېږدئ نالت دی پر دې پارلیمنت، پښتانه مرې ته پکې ناست دي. لټولو لیډرانو خواست کوو کم از کم پر دا یوه نقطه یو سي چې موږ امن غواړو.
د مظاهره په پای کې دوه قراردادونه هم وړاندې او تصویب سول. لومړی دا چې وایي په ژوب سیمه کې د وسلوالو طالبانو لپاره په جماعتونو کې کومې چندې ټولېږي دا د بندې سي او امنیتي ادارې دې مخنیوي ته را وړاندې سي. دویم دا چې وایي د پښتنو سیاسي مشران دې سره کښېني او په ترهګرۍ کې د پښتنو د وژنو د مخنیوي لپاره دې یوه لویه جرګه راوبولي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. 12:15 سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمید الله محمدی له هلمند په خپل سمس کې لیکلي د کوچنی اختر مبارکي ټولو افغانانو ته وایم د تلپاتې سولې په هیله. محمد قاسم ځواک لیکلي د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ګرانو همکارانو او د افغانستان ټول ولس ته وایم او طالبان باید جګړه بس کړي او د افغانانو له وژلو څخه لاس واخلي. بصیر هلمند له کابل: روژه خو په ویر او غم کې تیر سوه، خدای دې اختر په خوشحالیو او خوشادیو کې تیر کړي. د ټولو شهیدانو د کورونایو د اختر مبارک وي. مسلی احمد زید لوګر لازري ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان ټول ملت ته د اختر مبارکي وایم، له طالبانو څخه هیله لرم چې سولې ته غاړه کښېږدي. عزت الله الهام د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکلي: ټول افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې د تلپاتې سولې اختر به وي. ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده د زابل له خاکي افغان ولسوالۍ څخه لیکلي: ستاسو خبرې ټیم او ستاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته د کمکي اختر مبارکي وایم، خدای دې وکړي چې له خوشیو څخه ډک اختر وي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلي چې اختریزه مبارکي وړاندې کوم هغو کورنیو ته چې د روژې په مبارکې میاشت کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. ډیره مننه ستاسو د اختر مبارکیو او ټلیفوني پیغامونو څخه. وسم د اختر په مناسبت ځینې ځانګړي راپورونه راخلو. سږ کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د روژې میاشت افغانانو ته ډېره خونړۍ وه. یوازې په کابل کې شاوخوا 200 کورنیو خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. نور حال د وصل وصال په راپور کې:
په افغانستان کې کوچنی اختر له یوې خونړۍ روژې وروسته په داسې حال کې رارسېدله چې په ډېری کورنیو کې لا هم د غم ټغر خور ده. داسې ډېری کورنیو خلک شته چې غمونه ورڅخه د اختر خوښۍ هېرې کړې او د خپلو خپلوانو په ویر د غم اوښکې تویوي. کومه حمله چې د جوزا په لسمه د یو ټانکر په وسیله د جرمني سفارت ته نږدې په کابل کې وشوه، سلګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. زوبیر د دغه پیښې له قربانیانو څخه ده چې خپل پلار یې په دغه پیښه کې له لاسه ورکړی او لا تروسه یې هیڅ درک هم نه لګي. د زوبیر پلار ترافیکو او د پیښې ځای ته یې نږدې دنده ترسره کوله. زوبیر ازادي راډیو ته وویل چې دا لومړی اختر دی چې د دوی په کور کې د غم ټغر خور دی او له دوی څخه د اختر خوښۍ هېرې کړي. پلار چې وي نو د هیڅ ډول کمی احساس نه کیږي، خو له بده مرغه که دا ځل په کور کې هر څه وي خو چې پلار مو په خوا کې نه وي، نه موږ اختر لرو او نه هم خوښۍ. د کابل ښار یو تنبل اوسیدونکی نصیر احمد ته بیا دا اختر ځکه خوندور نه ده چې د روژې په میاشت کې ډېرې خونړۍ پیښې وشوې. په دې اختر کې سلګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې. سلګونه کورنۍ چې پخوا به د خپلو پلرونو او میندو سره ناستې وې، په دې اختر کې دوی سره نشته. د روان کال د جوزا میاشت په 12 نیټه په کابل ښار کې د جرمني سفارت تر څنګ د فاضلیاب د ټانکر په وسیله بمی حمله وشوه چې د امنیتي مسؤلینو په خبره په دغه 14 کې 150 تنه وژل شول او نږدې 400 تنه نورې ټپیان کړل. له 14 وروسته مظاهرې وشوې او د ورځې په اوږدو کې په تاوتریخوالي واوښتې چې په پایله کې 400 تنه وژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. له دې وروسته د مشانو جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې په مراسمو کې درې پرله پسې انتحاري حملې وشوې چې 8 تنه وژل او 19 نور ژوبل کړل. د پولیسو لخوا د تحسن کوونکو د خیمو د لرې کولو پر وخت هم تاوتریخوالی رامنځته شو چې له امله یې یو تن ووژل شو او 20 نور ټپیان شول. وسلوالو انتحاري حمله کوونکو د روژې مبارکې میاشتې په 16 د شیعګانو په یو جومات برید وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد ویل چې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. له کابل سربیره په نور ولایتونو کې هم د روژې په میاشت کې وسلوالې حملې وشوې. د هرات جامع جومات ته څیرمه چې کومه 14 وشوه، په دې پیښه کې 8 تنه ووژل شول. د همدې میاشتې په دوام و انتحاري حمله کوونکو د پولیسو د قومندانۍ پر 303 سپینغر زون حمله وکړه چې په پایله کې 15 پولیسو وژل شول او 14 نورې ټپیان کړل. وسلوالو مخالفینو د روان کال د روژې په میاشت کې په هلمند کې یو موټر بم چاودنه وکړه چې له امله 13 تنه وژل شول او 18 نورې ژوبل کړل. د ولسی جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی وایي سږ کال اختر د افغانانو لپاره له غمونو او کړاوونو ډک دی. په همدې دلیل هغه وایي د سګنی اختر لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولی.
ما شخصا خودم هیچ نه
دا وایي زه خپل شخصا د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه لرم. په افغانستان کې ډېری کورنۍ غمونه لري. ډېری کورنۍ د اختر په ورځو کې د خپلوانو قبرونو ته د دعا لپاره ځي. دا اختر د غمونو ویرونو ډک اختر دی. د ډېرو کورنیو د غمونو تر څنګ سګنی اختر د حکومت لپاره هم متفاوت دی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي افغان دولت په روان کال کې د سلګونو افغانانو په وژل کېدو غمجن دی. سکل اختر بل ډول دی ځکه چې د روژې په میاشت کې مو ډېری هیوادوال له لاسه ورکړل. له همدې امله دا اختر له نورو اخترونو متفاوت دی. خو دا لومړی اختر نه دی چې د یو شمېر افغانانو په کورونو کې د خوښیو د نغمو پر ځای پکې د غم ساندې غږیږي، بلکې په تېرو اخترونو کې هم د خونړیو بریدونو له امله د ډېر شمېر افغانانو اخترونه غم لړلي او له خپګانه ډک ول. د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفینو حتی د اختر په لمانځه کې هم خونړي بریدونه وکړل چې له امله یې ډېر شمېر کسان مړه او ټپیان شول. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مې واورېدل سږ کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د روژې میاشت افغانانو ته له 2001 میلادي کال راهیسې ډېره خونړۍ ګڼل سوې ده. د اختر ورځ ده خو ځینې کورنۍ هرکلی ته تش لاسې دي. دوی وایي دا چې د خپلو ماشومانو غوښتنې نسي پوره کولی، ځورېږي. عبدالقهار هم دغسې یو کس دی. اجمل تورمان یې د ژوند کیسه کوي.
اختر دی او په خار کې ګڼه ګوڼه، خو په دې ګڼه ګوڼه کې د داسې کورنیو غړي شته چې حتی د خپلې شپې ورځې د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري. له دې کورنیو یوه د خار په یوې برخه کې په یو بېوره کور کې اوسیږي. عبدالقهار هغه کس چې له ډېرې مودې راهیسې یوه پخه او لاس ګزڼ وهلې او سترګې هم لید نه لري. هغه یوازینی کس دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ورکوي، خو ناروغي کار ته دم نه ورکوي او په سختۍ له ځایه پورته کیږي.
دی وایي غوښتل مې بیرون ووزم، په حویلۍ کې وغورځېدم، وروسته له ځایه په جګېدو ونه توانېدم. مغزي سکته مې وکړه، نیم بدن مې فلج شو، سترګو مې کار پرېښود، ټول وجود مې درد کوي، سخت تشویش را سره دی. غریبۍ بېچارګۍ ډېر احتیاج کړی یم، نه کار نه دنده، یوه مړۍ ډوډۍ ډېره په سختۍ پیدا کوم. د خپلو اولادونو راتلونکي ته ډېر اندېښنه لرم. اخر موږ څه وکړو؟
د اختر شپه ده او ماشومان سترګې په لاره که څوک ورسره مرسته وکړي. په داسې عمر کې چې باید خپلې لوبې کولې، خو د دوی اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه ده چې دسترخوان یې ډوډۍ ولري او لوږه یې ونه ځوروي. د عبدالقهار د کورنۍ 15 غړي دي، دوه زامن او دوه لورګانې، په پردي کور کې چې وایي مرسته کوونکی یو خدای دی او بس.
وړه لور مې شیدې غواړي. په کور کې چې کله خپل خالد رساخان ته ګورم ډیر خپه کیږم چې اولادونه به مې څه خوري. اولادونو ته مې کله یوه مړۍ وچه ډوډۍ پیدا کوم او کله یې په پیدا کولو هم نه توانېږم. ناروغ یم، هره نقصه 15,000-16,000 افغانۍ کیږي، خو زه توان نه لرم. بس همدا مې هڅه وي چې اولادونو ته مې یوه مړۍ وچه ډوډۍ پیدا کړم.
وایي چې یو میاشتنی زوی له لوږې چیغې وهي، ژاړي، خو د مېرمنې شیدې له لوږې او اندېښنې وچې شوې دي. ښایي دا یوازینۍ کورنۍ نه وي چې له دا شان ستونزو سره لاس او ګریوان وي، خو د عبدالقهار له خپګانه د ډکې څیرې او د ماشومانو د سړې خندا په لیدلو سره یې سړی خواشي نه شي. وایي چې روژه یې په وچې ډوډۍ تېره کړې او اوس چې یوه ورځ اختر ته پاتې ده، په ویره کې دی چې په اختر کې به په دسترخوان وچه ډوډۍ هم ولري که نه. تیار سترګې له اوښکو ډکې شي.
ډېره دردونکې ده، بیخي ډېره دردونکې ده. ما خپل اولادونه په ډېرې خوارۍ رالوی کړي، خپل ځان مې احتیاج کړی، خو په دوی مې سخته نه ده راوستې. اوس چې دوی چاته لاس نیسي نو ماته ډېره دردونکې او سخته ده.
وایي چې کله روغ نو آزاد کاروبار یې کوو، د خپل لاس ګټلې روزي به خوړله، خو په خبره چې روزګار اوس دای مجبور کړي چې خپل هوادوالو خويندو ورونو ته کوم چې توان لري د خپل بچو د ژوند پاتې کېدو سوال وکړي.
روزانه کار آزاد میکنم،
مخکې می آزاد کاروبار کاوه، خو اوس می سترګي کار نه کوي او پر ځای پروت يم او هیڅ می په وس نه دی پوره. مخکې د الله شکر نه می ځان چاته احتیاج او نه می اولادونه، دوی هر غوښتنه می منله. دوی و جوړه کالیو پر ځای می ورته درې جوړه کاوه، خو اوس هم الله مهربانه دی. مسلمانان شته، مسلمانی شته. زه له خپل ټولو ورونو غوښتنه کوم چې د دوی په مال کې دی الله برکت واچوي، باید له بیوسه خلکو سره مرسته وکړي.
دی وایي ماشومان بهر نه پرېږدي، ځکه که نور ماشومان وګوري چې نوي جامې اغوستي او اختر نمانځي بیا ځوریږي. وایي دا ورته تدریجي مرګ دی چې ماشومان راځي او ورته وایي چې د ګاونډیو له کوره د خوندورو خوړو بوی راسي.
دستی خو اختر ته موږ هیڅ آمادګي نه لرو. ماشومان ټول وایي پلاره موږ ته د جامې نه دی اخیستي، بوټان دی نه دی اخیستي، هغه دی نه دی اخیستي، دغه دی نه دی اخیستي. هغه زوی مې په همدې خاطر ښوونځي ته نه تلو چې بوټان یې نه لرل. زه دومره پیسې نه لرم چې د سر ویښتان مې لوی شوي دا پې جوړ کړم. میرمنې مې راته وویل چې روژه مه نیسه. ما ورته وویل چې موږ په بوزه کې څه خوړلي چې اوس لا روژه ونه نیسو. هیڅ نه لرو چې وی خورو او څه نه لرو چې په غاړه یې کړو. اصلا موږ هیڅ اختر نه لرو.
عبدالقهار د خپل ناروغۍ د درملنې لپاره ډیره هڅه کړې او لا هم د خپلې ځوانې میرمنې او ماشومان لپاره د روغ صحت په هیله دی. دی له خپلو خلکو د لاسنیوي هیله لري.
د روژې په میاشت کې خونړیو حملو سږ کال د اختر د لمانځنې لپاره د کابل ښاریانو شور او ذوق کمرنګه کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نهیلی او د تروریستي بریدونو څخه بیره اجازه نه ورکوي چې د اختر له ورځو په هغه بڼه چې لازمه ده هرکلی وکړي. حدیث پردیس په خپل راپور کې دغه مسله څېړلې او د خلکو نظرونه یې راخیستې دي.
د کابل ښار اوسیدونکي سږ کال د روژې د خونړۍ میاشتې له تېرېدو وروسته د اختر خوښۍ لمانځي. د هغه اختر خوښۍ چې وار له مخه یو شمیر کورنۍ د خپلو عزیزانو د لاسه ورکولو د غم په ټغر ناستې دي. یو شمیر کابل ښاریان وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو وروسته دوی له دې ویرې چې بیا هم داسې حملې کیږي نشي کولای چې په آرامه ذهن د اختر هرکلی وکړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي کریم او نقیب الله وروستۍ پیښې نه یوازې د اختر په نمانځلو بلکې په ټولو برخو کې ستونزې جوړې کړي. دا چې امنیت نشته، څوک د دې جرات نه کوي چې ښار ته لاړ شي او توکي وپیري. دا دې ته ورته ده چې ټولو په کورونو کې ځانونه بندیان کړي وي. ښار ته چې لاړ شي هره لحظه د دې ویره شته چې پیښه رامنځته شي. خلک په ویره کې دي، نه اختر پاتې دی او نه یې خوشحالي.
حوادث اخیری که در افغانستان رخ داد متاسفانه خیلی زیاد از مردم
په افغانستان کې چې روسي پیښې وشوې له بده مرغه ټول افغانان او په خاصه توګه کابل ښاریانو ته زیان ورساوه. دغه وضعیت طبیعتا د خلکو پر ژوند ډیر اغیز کړی او په کابل کې اختر په داسې حال کې منزل کیږي چې خلک ډیر کم یو بل ته ورځي. سکال د روژې په میاشت کې په کابل ښار کې تر بل هر وخت زیات بریدونه ترسره شول چې لوی هغه یې د جوزا د میاشتې په لسمه نیټه و چې د چارواکو په خبره دغه حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره په دغه پیښه کې 150 تنه ووژل شول او له 400 څخه زیات کسان ټپیان شول. همداراز له هغې وروسته په کابل کې د مظاهرو پر مهال د ځینو کسانو وژنه، د اعتراض کوونکو له لورې د تحسن د خیمو درول، د لارو بندېدل او د سالمې زدیار په جنازه کې هری حمله نورې مهمې پیښې وي. له دې ټولو ستونزو سره سره یو شمېر روانشناسان وایي خلک باید غم ته په غم ادامه ورنه کړي او په وړو خوښیو سره په زړونو کې لوی هیلې ژوندۍ وساتي. روانشناس او ډاکټر شرف الدین اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژوند له ستونزو سره مل دی، خو باید د ستونزو پر وړاندې مبارزه وشي.
غم را با غم ادامه ندن و ما
دوستانو قطعا غم ته په غم دوام مو ورکوي. مونږ مجبوری او ژوند وکړو او د خپل اولادونو لپاره تکیه شو. ژوند یو ترتیب شوی او خوله شای نه دی، بلکې ستونزې او ګواښونه لري، خو مونږ باید پر وړاندې مبارزه وکړو.
و ما باید مبارزه کنیم.
خو څنګه کېدای شي پر منفي فکرونو بریالي شو او کېدای شي چې د مشورو لپاره رواني دفترونو ته له ورتک پرته له ځان سره مرسته وکړو او یا له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه کېدای شي مثبت فکر رامنځته کړو؟ د دې پوښتنو ځوابونه له ښاغلي عظیمي څخه اورو.
بدون شک هم قسمه کوم منفي تلقین میکنیم، کله انکار استو، انفجار استو، درما استو، غرام استو، اویلی سرمو
له شک پرته په هغه شکل چې مونږ منفي تلقین کوو همغه سکیږي. لکه مونږ کله چې پر لار روان یو او وایو
دغه ټانکر به چاودنه وکړي نو چاودنه کوي، د کور چت به راو غورځیږي نو راو به غورځیږي، او په خیخو به یې ټپیان شو. په همدې توګه مونږ کولی شو په خپل وجود کې مثبت فکرونه رامنځته کړو، له ژونده خوند واخلو، پارکونو ته لاړ شو، او له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړو، او له خپلو ماشومانو او مېرمنې سره میلې ته لاړ شو او آرامه ژوند وکړو. انسانان واقعا قوي دي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د مرکز په ګډون په ولایتونو کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي، خو د جګړې له لسیزو وړاندې کیسه داسې نه وه. خلکو په شور او ذوق د اختر خوښي نمانځله. احمد شاهین د هغو کسانو له ډلې یو دی. نوموړی وایي د اختر د راتګ لپاره به یې شیبې شمارلې او د اختر د نمانځلو په برخه کې هیڅ ستونزه نه وه.